سلامونه نن جمعه د 2015 کال د جنوري ول سمنه ته د دېشت حقوق پرون تخرا غلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیزین
سلام وقتتان بخیر فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در مورد کارکردهای حکومت ایالات متحده در 4 سال پسین با ویژه در مورد افغانستان و تحولات اخیر شرق میانه با مهمان برنامه صحبت میکنیم اما نخست توجه کنین به چند خبر سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر یک گزارش جدید گفته است که با تشدید فشارهای طالبان بر زنان و دختران، خبرنگاران و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان، نقض حقوق بشری در سال گذشته میلادی در آن کشور به شدت بدتر شده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه 16 جنوری گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشری در نزدیک و 100 کشور به شمول افغانستان منتشر کرد. دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان در جریان سال گذشته میلادی فرمانها و قوانین جدیدی را توشیح و اجرایی کردند که این اقدامات منجر به تشدید محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شده است. در این گزارش آمده است که افراد طالبان در برخی از ولایت افغانستان دختران و زنان که پوشش مورد نظر این گروه را رعایت نکردند بازداشت و زندانی کردند. حکومت طالبان تا اکنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است، اما در گذشته همواره تاکید کردند که حقوق زنان در حاکمیت طالبان بر اساس اصول اسلام تامین است.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوال د نیولو او افغانستان ته د ستنولو د بهیر په دوام باندې اندېښنه ښودلې او دغه بهیر د بندېدو او هم په دغه ښار کې د افغانانو اوسېدلو د اجازې د اخیستلو لپاره د اضافي اسنادو د نوې پالیسۍ د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو د دغو اقداماتو له امله افغان کډوالو نوی کال د ویرې او خفګان سره پیل کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومتي چارواکو باندې د دغه بهیر د بندېدو غږ کړی او ویلي دي چې پاکستاني چارواکي دې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدنې لپاره د پاکستاني پولیسو څخه د اجازې د اخیستلو لپاره د اضافي اسنادو پالیسۍ په سمدستي ډول لاغوه کړي.
کابینه نظامی اسرائیل امروز جمعه توصیه کرده است تا توافقنامه آتش‌بس تصویب شود. قبل از اجرایی شدن توافق آتش‌بس، این توافقنامه برای تصویب به کابینه اسرائیل پیشکش می شود. پیش از این دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز جمعه اعلام کرده بود که انتظار می رود حماس اولین گروگان‌ها را تحت توافق آتش‌بس غزه به روز یکشنبه آزاد کند. دفتر نتانیاهو این را هم گفته که کابینه اسرائیل برای تایید نهایی توافق آتش‌بس با گروه مسلح حماس و آزادسازی گروگان‌ها تشکیل جلسه خواهد داد. اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل از تصمیم کابینه نظامی این کشور استقبال کرده گفته است که انتظار دارد دولت با سرعت این تصمیم را تایید کند.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن جمعه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. دا د تیر کال په جولای میاشت کې د پټاکونو کې له بریا وروسته مسکو ته د پزشکیان لومړی سفر دی. ټاکل شوی د نوموړی د ولسمشر پوتین سره په دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو مسایلو بحث وکړي. د روسیې دولتي خبری آژانس ټاس وایي دواړه ولسمشران به د مسکو او تهران ترمنځ د ستراتیژیک همکاري یو تړون هم لاسلیک کړي. روسیا له یو شمېر هغو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري چې له امریکا سره روابط ترینګلې دي. اصول امریکا غاکس خاد دیش دغه خبرونه غوري ولسمشر جو باډن د چهارشنبه په مخام په خپل مخخه وینا کې د قدرت او ثروت یو ځای کېدل خطرناک وبلل. دا د باډن د څلور کلنې ولسمشر دوري رسمي وینا و د پای ورسته وینا و چې د ډونالد ترامپ له دوري ورسته پیل شو او پای به هم د ډونالد ترامپ د دوهمي دوري په پیل کې دوه سره وی. ولسمشر باډن د سه‌شنبه په ورځ کانګرس ته د یو لیک په استول خپل هغه فرمان تمدید کړ چې په اساس د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ د 2015 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی.
د جو بایډن ولسمشري د جنوري په 16 پای ته رسیږي او د ایبل سپینې ماڼۍ کډه وکړي. با بایدن په خپل تودیهي وینا کې ولس ته سپارښتنې وکړې.
د څو محدودو ثروتمندو کسانو په لاس کې د قدرت انحصار خطر لري. که پښتنه ونه شي دغه چاره خطرناک واقعیت درلودلی شي. نن سبا په امریکا کې یوه داسې اولیګارکي رامنځته کېدو په حال کې ده چې نهایت زیات ثروت او قدرت لري او زموږ دیموکراسي، بنیادي بشري حقوق او ازادي ګواښلی شي.
ولسمشر واضح نه کړه چې د اولیګارکي یعنی یو شمیر شتمنو واکمنۍ نه هدف څوک دي، خو د ایلان ماسک په شمول د امریکا یو شمیر لوی شتمن د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره نږدې اړیکې لري. د نومونو له اخیستو پرته ولسمشر بایدن د میټا شرکت د اجرایوي رئیس مارک زکربرګ هغې وروستۍ پریکړې ته اشاره وکړه چې په فیسبوک او انسټاګرام کې د رښتیا او دروغو د معلومولو پروسه ختموي.
د بیان ازادي د لمنځه تللو په حال کې ده. د مفتشینو دندې ختمې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت موندنه قرباني شوې ده. د قدرت او ثروت لپاره داسې دروغ ویل کیږي چې حق ته اختناق سره مخ شوې ده.
په نړیوالو چارو کې د بایدن دوره په یوې لاسته راوړنې پای ته رسیږي او د تودیهي وینا نه څو ساعته وړاندې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او بندیانو د تبادلې موافقه اعلان کړه چې عملي کول به تر ډیره حده د راتلونکي حکومت مسؤلیت وي.
په همدې خاطر ما خپل ټیم ته ویلي دي چې راتلونکي مسؤلین په جریان کې وساتي. همداسې باید وي. د امریکایانو په توګه به ټول ګډ کار کوو.
بلخوا بایدن پرون یو لیک هم خپور کړ چې د حکومت د لومړیو ورځو د ننګونو یادونه کړې ده چې هیواد لا هم د کووډ وبا تر سیوري لاندې وو، او بیا د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې د ټرمپ د ملاتړو بلوا شوی وه چې غوښتل یې د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان نه شي چې جو بایدن ګټلی وو. د ګیلپ لخوا په ترسره شوي سروې کې یوازې 9% امریکایانو د جو بایدن دوره بریالۍ بللې ده، خو بایدن به تاریخ څنګه یادوي د په ځایناستي پوری هم اړه لري.
که ټرمپ واقعا دیموکراتیکو نورمونو ته هغومره خطرناک شي چې بایدن او نور دیموکراتان اندېښنه لري، نو بیا فکر کوم چې خلک به د بایدن ارمان وکړي. خو که حالات ډیر ګډوډ نشول او یوه بله نورماله دوره تیره شوه چې ستونزې هم لري او لاسته راوړنې هم لري، نو په هغه صورت کې به بایدن په هغو کارونو یادیږي چې د پخپله دوره کې وکړل.
سپین ماڼۍ وایي چې د بایدن یوه لاسته راوړنه اقتصادي ثبات ترلاسه کول دي، او په نړیوالو چارو کې تر ډیره د جنګونو څخه امریکا را خوندي کړه، خو په هغه ډول چې د افغانستان څخه را ووتل تر ډیره تر انتقاد لاندې دی. په پای کې ولسمشر بایدن له ولس څخه مننه وکړه چې هغه ته د خدمت موقع ورکړی وه.
زه اوس هم د امریکا په ارزښتونو باور لرم. یو داسې هیواد چې قوت یې زموږ په نظام او د ولس په کردار کې نغښتی دی، او باید همداسې دوام وکړي، او تاسې باید ساتنه وکړئ.
د ولسمشر جو بایدن کار په څو ورځو کې پای ته رسیږي، او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د لوړ مراسم پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن د کاري دورې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار پیل کولو او اړوند مسلو په اړه به د امریکا د نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شرجان احمدزی سره خبرې وکړو.
آقای احمد زای خیلی خوش آمدین به برنامه. دوره ریاست جمهوری جو بایدن انقریب به پایان میرسد. در مجموع دوران تصدی آقای بایدن را که در افغانستان نیز همیشه موضوع مورد بحث بوده، چگونه ارزیابی میکنین شما؟
تشکر. 4 گذشته دوره رئیس جمهور بایدن برای مردم امریکا دستاوردهای هم داشت و متاسفانه ناکامی هم داشت. دستاوردهایش بود که جنگ دراسترین امریکا را در افغانستان خاتمه داد، با ائتلافیان خود رابطه قوی را حفظ کرد و تقویت داد، بالخصوص در اروپا و ناتو. با نهادهای بین المللی رابطه خود را حفظ کرد، بالخصوص در سازمانهایی که حفظ محیط زیست با پیش میبرند، و بالخصوص تشنجهای بعد از 6 جنوری سال 2021 با کنترل از او و اقتصاد و ثبات ساختن که یکی از دستورهای خود را می نامند. اما مشکل دیگری هم داشت. قیمت افزایش قیمت های اجناس روزمره در زندگی امریکایان بیشتر شد. تراکم پولی یک موضوع دیگه است. مهاجرت مشکل دیگری که همیشه تحت انتقاد مردم بود. ناکام های مختلفی را نامیده میتونیم. یکی دلیل عمده ای که ترامپ انتخابات قبلی را برد ازدیاد قیمت ها در اجناس روزمره بود. ترامپ در بیانیه اخیر خود هم گفت که من به اساس این موضوع انتخابات را بردم. کیرا یکی از ناکامی های عمده بایدن شمرده میتونیم. در امور بین المللی بایدن کوشش کرد که موقعیت قوی امریکا را حفظ کند. موقف خود را علیه روس در اوکراین و علیه چین در پاسیفیک، در بحر پاسیفیک و با کشورهای دوست خود تقویت بدن که در عرصه پالیسی یکی از دستورهای بزرگ نامیده می شود. اگر بر افغانستان برگردیم، خروج قوای امریکایی از افغانستان یکی از دستورهای بزرگ او نامیده می شود. اما به شکل که از افغانستان اینا انخلاق کردن او را شاید ناکامی ببینیم، چون که اینا این توضیح داده نتونستیم که به چه شکل و چه عجله‌ای از امریکا نیروهای امریکایی را خارج کردند، که در ضمنش گفته می‌تونیم که در روزهای اخیر که اینا از افغانستان خارج شدند، 13 امریکایی هم در میدان‌های کابل مردند، کشته شدند. و وضعیت افغانستان پس از آمدن طالبان در قدرت یکی از نگران‌های مختلف مردم امریکا و خصوص سیاسیون امریکا میباشه. و ترامپ همیشه میگفت که در بیانیه خود میگفت که اگر عملی کردن معاهده امریکا و طالبان و دست زومی بود، شاید تفاوت بیشتر میداشت با شکل عملی کردن بایدن که در افغانستان رو اجرا کرد.
بله، طول مسئله تر سنگ تاسو تشکل امازه سیب افغانستان در امریکای زواکونو در وطل پوار وار خاقل بایدن ورس خننگ کرده و پده ورسته و خبری که هم ننگه و کرده. خو ویلی چه دینو وختل در افغانستان در جګړې مسله بل ولسمشر ته پرېږدي، آیا بله چاره هم وه؟
بله، د افغانستان جګړې دپاره دوی ډېرې لارې درلودلې، خو په سر کې باید ووایم چې بایدن په افغانستان کې حضور سره د اول نه مخالف و. کله چې دی د اوباما معاون ولسمشر و، نو هغه زمانه کې هم دغه وخت چې افغانستان کې امریکایان پاتې شي، افغانستان ته دومره اهمیت قایل نه و. د په خپل یو بینه کې ویلو کې چې د افغانستان کې هر څه تیریږي زموږ د انخلا را ورسته د غي مسؤلیت د دوی په غاړه نه دی، بلکې د افغانستان او د سیمې خلکو په غاړه دی. نو همیشه دا اراده د لودر چې افغانستان امریکایي پوځیان وواسي او روي ويسته. صحیح ده، مختلف لاروی افغانستان سره طالبان سره امریکا معاهده وکړله، کېدای شوې دوی په مختلفو شرایطو باندې هغوی سره معاهده کړی وي، یا افغانستان کې داسې حالت رامنځته کړی وی چې د افغانستان یو مشروع حکومت رامنځته شوی وی چې د خلکو خوښ په اساس وی، او د پخواني حکومت د طالبان منځ کې د سولې اوږدمهاله سولې دپاره لاره برابره کړې وی او عجله نه وي راوتی. د ځمکني حقایقو په اساس یې لاره برابره کړې وی چې افغانستان کې سوله وشي، افغانستان کې حکومت وشي، چې افغانستان کې د ټولو افغانانو د پزړه پورې حکومت وسی، چې کېدای شي د ډېرو کسانو له نظره دغه کار ونه شو او امریکا د افغانستان په عجله راووتله، او افغانستان تېر حکومت چې شل کاله دوی او نړیوالو په مرسته ولاړو کومک ورسره کولو، هغه د منځه لاړو، کمل راسته لاړې چې دلودلې هغه خطر سره مخامخ شوي د ځینې مختلف په مکمل ډول باندې له
منځه
تللې.
اوس دا
اندېښنې
موجودې دي، اوس دغه کارونه ونه شو چې تاسو ورته اشاره وکړه. د ښاغلي ټرمپ په حکومت کې یو شمېر مهمې څېرې د افغانستان خواخوږي بلل کېږي، لکه د ملي امنیت سلاکار مایک والز. دوی به د افغانستان په اړه د ټرمپ د حکومت پالیسیو څه اغېز وکړي؟
که هر څوک راځي د ټرمپ سره په حکومت کې، فکر کوم هغه چوکار چې ټرمپ د طالبانو سره په موافقه کړې وه او امضای کړې وه، خلیلزاد په مشرۍ باندې خبرې اترې په مخ کې تللې وې، فکر کوم ټرمپ په ډېر حد سره زه چې وایم بیرته هغه چوکار ته ور وګرځېږي. کومې وعدې چې دوی سره طالبانو کړې وې، طالبانو دوی سره کړې وې، د هغو په اساس به بیرته که روابط وغواړي چې ټینګ طالبانو سره د هغه په اساس به وي، چې هغه کېدای شي د تروریزم سره جګړه وي، القاعده سره جګړه وي، په افغانستان کې کېدای شي د امریکا موجودیت وي یا نه وي، کوم پټ زمایو چې موافقه پې شوې ده هغه بیرته را تکرار کړي. خو زه فکر نه کوم چې څومره خواخوږي چې هر څوک وښي ټرمپ په دې ته زړه ښه کړي چې افغانستان ته بیرته هغه اهمیت قایل شي چې د 2021 کال نه مخکې درلودو.
خب آقای احمدزی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 15 جنوری گفته که دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده امریکا همچنان منجمد باقی خواهد ماند. فکر میکنین که این پالیسی در اداره آقای ترامپ در سالهای آینده تغییر بکنه؟
فکر نکنم. به اساس برنامه های حکومت های قبلی امریکا فکر کنم سرمایه افغانستان منجمد خواهد ماند در سوئیس که بیشتر از نیمه زود اوج است و این پالیسی شاید تداوم پیدا کنه و باید دلایل اولی رو ببینیم که چرا اقدام کرده بودند. امریکا حراس داشت که پول افغانستان که در خارج از کشور بود طالبا او را برای منفعت خودی و شخصی گروه خود و یا برای حمایت از بعض گروه های تروریستی در افغانستان موجود است شاید استفاده کنند و حراس داشت که بر مردم افغانستان استفاده نخواهد شد و این حراس فعلا هم داره. تا بال امریکا به فکر من اطمینان حاصل نکردند که آیا سرمایه خارجی افغان ها یا افغانستان برای کدام هدف واضح استفاده شده می تواند و فکر کنیم پالیسی را ادامه خواهد داد.
که در سندخنی موجودی وی احمد زیر سب در افغانستان پورانده با در امریکا در نیوی حکومت استراتژیک لومری توبنند سوی فکر کوی در ترامپ حکومت با در ترهگره پورانده مبارزه بشری مرستی و طالبان سر دیپلماتیک تعاملات متوازن کری؟
ترامپ اولانی دوره کی او بایدن په دوره کی د امریکا اولویت په افغانستان کې تروریزم سره جګړه او یو پارتنر یا همکار درلودل. تروریزم معنا القاعده سره جګړه او داعش سره جګړه. افغانستان کې نور هر څه تیریږي دا وی دوی ته اهمیت نه درلودل. فکر کوم دغه پالیسی به دوام وي او همدغه راز به دوی هر څوک په افغانستان کې حاکم وي تر څو چې امریکا ته دغه وعده ورکړی شي او قناعت ورکړی شي چې امریکا نه ته به د افغانستان کوم خطر نه پېښ کېږي پالیسي به همداسې روان لري. فقط که ووایو د امریکا په بهرنی سیاست کې حتی د سپتمبر 2020 نه مخکې افغانستان داسې لوی اهمیت نه درلود. یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې وه او امریکا باندې حملې وشوي چې امریکان دغه په ضد لاړه افغانستان ته توریزم په خلاف جګړه پیل کړه. افغانستان کې شل کال اول د افغانستان کې د توریزم جګړې درلودله. دغه لوی اهمیت امریکا ته او د امریکا پالیسي باره کې و. نو هغه حالت اوس نه دی که چېرته القاعده بیا هم امریکا اهداف د امریکا ګټې په سیمه یا په نړۍ په نورو برخو کې تهدید کړي نو کېدای شي افغانستان ته توجه بیرته ورزیاته شي. خو که طالبان دوهې موافقې په اساس باندې امریکا ته سره چې کومې وعدې کړي دي چې هغه کې د امریکا په خلاف هیڅ کار به ونه شي د افغانستان د افغانستان خاوره د امریکا منفیتونو په خلاف نه کارول کېږي که هغه وعدې سره وفا وکړي او القاعده او داعش په افغانستان کې ضعیف اوسي نو فکر کوم دغه اوسنی حالت چې دوام د بوی افغانستان سره بشری مرسته به کېدای شي کمی شي متاسفانه د بدبختی د افغانانو ځکه ترامپ د ورستی کې ویلي چې باید موږ افغانستان سره کوم مرستې کړی سره وګورو خو کېدای شي په امنیتي چارو کې کمی پټې مرستې کېږي یا کم پټې رابط چې امریکا لري طالبانو سره یا نور سره کېدای شي هغه دوام وي.
آقای احمد زای اگر بیایم در مورد مبارزه با دهشت افغانی صحبت بکنیم، ایالات متحده آمریکا چی برنامه ای را برای همکاری با شرکای منطقه‌ای مانند پاکستان، هند و کشورهای آسیای مرکزی به خاطر تضمین ثبات و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز گروه‌های افراطی مانند داعش و القاعده خواهد داشت در آینده؟
اول باید ببینیم که هدف اولی امریکا در رفتن به افغانستان چی بود. مجادله و جنگ علیه القاعده و تروریست‌ها در افغانستان بود. کور تا حد اکثرش به دست آورده. افغانستان را فعلا به حیث یک موضوع منطقوی میدانند که مسئولیتش به افغانها و کشورهای منطقه راجع کرده. بالخصوص شرق آسیای میانه و آسیای جنوبی اگر ببینیم. پاکستان اهمیت قبلی را که داشت حالا نداره متاسفانه، چون که امریکا در افغانستان وقتی بود تمام راه لوجستیکی قوای امریکا از طریق پاکستان بود و به دلیل اون اهمیت پاکستان بسیار مهم بود. اما اهمیت کشورهای منطقه به اساس منفعت‌های مختلف امریکا دیده می شود، نه اینکه از دیدگاه افغانستان شمرده می شود. فعلا اهمیت پاکستان در موضوع معلوم بود و بر مقایسه هند اونقدر اهمیت نداره که باید سابق داشت و همیشه هند در علیه پاکستان در پالیسی خارجی امریکا اهمیت بیشتر داشت. آسیای میانه موضوع جداگانه است. آسیای میانه تحت اثر روس و چین است و امریکا میخواهد که او را اثر کم شود و رابط خود را با ازبکستان بلخصوص با ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان داشته باشد. ازبکستان که یک کشورهای مهم بر امریکا است که همیشه میخواهد در اونجا رابطه داشته باشد و حضور دیپلماتیک و سیاسی داشته باشد که بر مساعدات های مختلف بشری و یا سیاسی و دیپلماتیکی را فکر کنم در آینده هم حفظ خواهد کرد. نگرانی های مختلف برای کشورهای آسیای میانه از افغانستان است. آمریکا شاید کوشش کند که با معاهده‌ای که با طالبان کرده این نگرانی ها را تا حد ممکن کنترل کند، نه اینکه از بین رفته بتواند، چون که آمریکا فعلا در افغانستان حضور ندارد و این مسئولیت به طالبان راجع کرده.
بل احمد صاحب کلار شو منځنی ختیځ ته د ولسمشر بایدن د کاري دورې په ورسته ورځو او د منتخب ولسمشر جان شام د لوړې مراسمو څخه یوازې څو ورځې مخکې حماس او اسرائیل د اوربند او د رغمشو بندیانو پر خلاصون موافقه وکړه. پښتنه دار چې دا هوکړه څومره ارزښناک او تلپاتې لیدل کیږي؟
دا هوکړه د امریکا په سیاست کې بل خصوص د جو بایدن په فورن پالیسی کې خارجه پالیسی کې د پر ډیر مهمه بل کیږي. د خپل قدرت د خپل چوکي په اخري هفته کې دا یو لاسرونه درلودله. فکر کوم دا ډیره لوی لاسرونه ده او اوس یو لوی موضوع د ویل شي چې ما په خپل حکومت کې مدني ختیځ کې د حماس یا د فلسطینیانو او د اسرائیلو منځ کې د سولې اول پړاو تشکیل کړ او هغه کېدای شي دوام کړي. خو د دوام لپاره تضمین موجود نه ده ځکه دواړه خواوې بالخصوص اسرائیلیان او اوسنی صدر اعظم د هغوی په دې باور نه دی چې دغه سوله په کوم شکل چې کیږي هغه باید شوی وي ځکه هغوی هم د ډېر فشار لاندې راغلي وو بالخصوص د بایدن او د ټرمپ دخانه ډېر فشار لاندې راغلو چې یو مسلې یو جزئیه یو قسم حل ته باید ورسیږي چې هغه په دې شکل کې د یو اوسنی شپږ میاشتو یو تقریبا په درې فیزونو کې یو سولې لارې ته برابر شي. فکر کوم دا به آینده کې معلومیږي چې اسرائیل فلسطین سره څنګه پرخورد کوي خو د دې عملي کول به اوس ټرمپ ته پاتې شي. داسې هم مقایسه کولای شو لکه چې ټرمپ اول دوره کې افغانستان سره د امریکا معاهده بایدن ته پاتې شو او اوس بایدن په آخري هفته کې مدني ختیځ د فلسطینانو د اسرائیلو منځ کې دغه معاهده ټرمپ ته پاتې شو نو د موافقت به په راتلونکي کې معلومیږي او څنګه به ویده وکړل شي.
تشکر آقای احمد صحیح از حضورتان به برنامه.
ډیر من
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
برنامه صدقه باز هم خوش آمدین. در این قسمت برنامه توجه کنین به یکی از مصاحبه هایی که همکارم ژیلا نوری با یکی از اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا در مورد قطع کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان صحبت کرده. این مصاحبه را با هم میبینیم.
برای همین کار نباید پول مالیات مردم امریکا برای دشمنان ما داده شود. ما برای آنها هر هفته 40 میلیون دلار می دهیم و از منابع مختلف برای آنها فرستاده می شود. اما در نهایت این پول به دست طالبان می رسد. ما نمی خواهیم دشمنان خود را تنبیل کنیم در حالی که آنها از ما نفرت دارند.
کشور امدادرسان و نهادهای بشری خواهان کمک‌های مالی بیشتر بر افغانستان شدند. نظر شما در مورد اهدای پول از طریق نهادهای بشری به افغانستان چی است؟
فکر می‌کنم ما باید یک روش بهتر برای ثابت کردن این کار پیدا کنیم. من علاقه به ملل متحد ندارم و نداشتیم. آنها همیشه کارهای برخلاف ما می‌کنند و از مردم و از کسانی حمایت می‌کنند که علایق امریکا برایشان مهم نیست.
جان کربی به صدای امریکا گفت که میکانیزم و ترتیبات قسمی است که پول کمک مالی ایالات متحده از طریق نهادهای بشری و ملل متحد برای مردم نیازمند به افغانستان میرسه. نظر شما در این مورد چی است؟
امیدوار هستم که پول برای مردم نیازمند برسد، اما متاسفانه به هر جایی که هدایت داده می شود انتقال می یابد. زمانی که پول فرستاده شد دیگر ما چیزی گفته نمیتونیم. نمیدانم چگونه میتونید 100% این مسئله را ثابت کنید که پول به طالبان نمی رسد. ما باید این پروسه را متوقف سازیم و دوباره آن را با یک پروسه بهتر آغاز کنیم.
شما معاون رئیس جمهور سابق امرالله صالح در رئیس جمهور خطاب کردین و از رهبرهای مخالف طالبا و واشنگتن دعوت کردین. آیا عمدن شما صالح رئیس جمهور گفتین و چرا با واشنگتن این افراد دعوت کردین؟
Because he was the last president
خاطر که سالی آخرین رئیس جمهور یک حکومت قانونی آن کشور بود و به نظرم اکنون نیست. به همین خاطر من او را رئیس جمهور خطاب کردم. به نظرم یک پیام را فرستادم که ما از رژیم حاکم یا آنچه در افغانستان میگذرد حمایت نمیکنیم.
شما از چی طریقه میخواین که از نیروهای مخالف طالبا حمایت کنین؟ از طریق سیاسی یا نظامی؟
از نظر اقتصادی قوی ترین راه برای حمایت آنهاست. هم ثابت ساخته است که او میتواند جلوی این کار را بگیرد. حکومت را از طریق تحریم ها تحت فشار قرار دهد. رسانیدن منابع نفت را محدود بسازد و از تجارت با کشورها دست بکشد. و فراتر از آن از طریق فشار اقتصادی میتواند این کار را بکند. به نظرم همه امکانات در اختیار ما قرار دارد، اما قبل از اینکه ما کاری بکنیم باید برای کمک اقتصادی فشار بیاوریم.
آیا شما انتظار تغییر سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان با آغاز کار حکومت جدید و اداره ترامپ دارین؟ پیشنهاد و توصیه شما چی است؟
توصیه من در قبال پلیسی امریکا برای افغانستان این است که کمک ها قطع شود تا زمانی که کسی به قدرت برسد که علایق ما را در نظر بگیرد و ما به او اعتماد کنیم و به او کار کنیم.
در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظر شما چی است و ای که مذاکراتی که در دوره اول حکومت ترامپ با طالب آغاز شد چی نظر دارید؟
من از خروج حمایت کردم، نه از نحوه خروج که انجام شد. باید در وقت مناسب انجام می شد. ما باید مطمئن می شدیم کسانی که به قدرت می رسند افراد درست باشند. در عوض ما همه مهمات خود را در افغانستان رها کردیم و فرار کردیم. عموماً این کار را نمی کنیم. از سابق ما در جنگ ها تلاش کردیم که پیروز شویم.
در مورد فشارهای طالبان بر زنان افغان نظر شما چی است؟ ایالات متحده در قبال این مسئله چی باید بکنه؟
It's a complete disgrace, ma'am.
به نظرم رفتار آنها کاملا بی‌شرمانه است. با زنان باید رفتار مساوی صورت بگیرد. در خانه من، همسرم و دخترم هستند و مادرم یک زن بسیار قوی بود و در جنگ جهانی دوم پیلوت طیاره بود و همیشه گفتم آنچه یک مرد میتواند انجام دهد، یک زن میتواند از او بهتر آن کار را انجام دهد.
فکر میکنید مردم افغان که با مشکلات زیادی به خصوص بحران بشری روبرو هستند انتظار یک تغییر را در افغانستان داشته باشند؟
من بالای دونالد ترامپ اعتماد زیاد دارم و او حتما تغییر خواهد آورد. رژیم هایی که با مردم خود بدرفتاری می کنند را متوقف می سازد و معامله امریکا را با همچو کشورها متوقف می سازد و در نهایت سرنگون می شوند.
اول دې سره د خبرونه هم په څو شیبو کې پاتې راسيږي، خو مهروي چې نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې په خبرونه کې په سیمه کې د متحده ایالاتو متحدین به څوک، البته د نوي حکومت لپاره په همدې موضوع باندې بحث کوو. تاسو کولی شئ چې دا بحث هم له موږ سره تعقیب کړئ.
بله، خب دوستای عزیز، البته پوشش ویژه از مراسم 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا را روز دوشنبه هم فراموش نکنین. همکاران ما جزئیات بیشتر رو لحظه به لحظه را خدمتتان تقدیم خواهد کردن.
تربیه،
شب و روزتان بخیر. We'll be right back.
هیروی.
د نن او وضعیت په پروګرام کې د امریکا د کالیفورنیا د لاس انجلس د ولسوالۍ په دوه سیمو کې لګیدلی اور سره د دې چې د جمعې تر ماښام پورې 90% قابو شوی، خو د 3500 نه زیات کورونه پکې تباه شوي دي، 600 کورونه ته زیان رسیدلی دی او یو شمېر کسان پکې مړه او ډېر پکې زخمي شوي دي. په دغسې پیښو کې د ژغورنې چارې څومره مهمې دي؟ نن همدا مسله راسپړو. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلي د نن او وضعیت پروګرام ته. زیبا خادم امداد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. مننه چې د امریکا غ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. قدرمن اوریدونکو، د ساينس پوهانو په نظر کچيري صنعتي ملکونه د هوا د ککړتیا غم ونخري چې د ځمکې د تودوخه درجه زیاته کړي ده، نو پراتونکو کلونو کې به د اقلیم د بدلون له امله سیلاونه، وچکالی، طوفانونه، بادونه او د اورونو لګیدل نور هم پسې زیات شي او د ټولو ژوندیو مخلوقاتو ژوند بلا هم د سخت خطر سره مخامخ کی. په دې تیرو څو ورځو کې د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس د ولسوالۍ په دوه سیمو کې اور ولګید. سره د دې چې د جمعې تر ماښام پورې 90% اور قابو شوی دی، مګر د 3500 نه زیات کورونه په دې اور کې سوځېدلي، شپږ سوه درې کورونو ته زیان رسېدلی دی، یو شمېر کسان پکې مړه شوي دي او ډېر نور زخمي شوي دي. لږ وروسته قدرمنو اورېدونکو، په دې برخه کې د یو افغان ډاکټر زمان سنیزي صاحب سره خبرې کوم چې د کور د سوځېدلو نه ډېر په خپلې کتابخانې باندې ډېر خپه دی چې په دغه اور کې سوځېدلی. مګر یو څو شېبې صبر وکړئ، زه یو څو خبرونه وایم، بیرته به تاسو بیا د ډاکټر صاحب زمان خبرې واوري چې په دې کورنۍ څه حال تیر شوی. د اروپایي ټولنې دفتر ویلي دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمیشنرۍ سره د 6.5 میلیون یورو د مرستې برابرولو لاس کړی دی. دا پیسې به د افغان مهاجرو لپاره په ضروري چارو ولګول شي. د ټولنې د جمعې په ورځ جنوري په 18 په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې پیسو به په افغانستان، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې میشتو افغانو مهاجرینو او همداشان بې ځایه شو افغانانو ته دننه په افغانستان کې ضروري پروګرامونه برابر شي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چې تر 2.6 میلیون نه زیات وګړي پیران او پاکستان کې دی ردی او 3.2 میلیون په افغانستان کې د خپلو مینو نه نور سیمو ته تللي او بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په هکله ډېره اندېښنه لري او ویلي دي چې د اوبو مسله په افغانستان کې په یو سخت بحران بدله شوې ده. یونیسف اندېښنه څرګنده کړې ده چې دا بحران به د ماشومانو ژوند په خطر کې واچوي. په افغانستان کې د یونیسف د دفتر رئیس تاج الدین د جنوري په 18 د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت بحران لپاره نشي غورځول کېده. د ویلي دي چې یونیسف په 2023 کال کې د ماشومانو په شمول 1 میلیون افغانانو ته د اوبو د برابرولو امکانات برابر کړي دي او وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې د اقلیم د بدلون د سختو اغیزو سره مخ دی او د پرله پسې 3 کلونو وچکالۍ په دې هیواد کې اوبو ته د خلکو اړتیا نوره هم زیاته کړې ده. او له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته 15 اویا کورنۍ بیرته ستنې شوې دي او دا خبر خپور شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اجانس خبر ورکړی دی چې د جنوري په 18مه د تورخم لاري یو لس کورنۍ، د قندهار د سپین بوردک لاري لس کورنۍ، د نیمروز د وریخمو د پلل لاري لس کورنۍ، او د هرات د اسلام آباد د اسلام قلعه وبخي، او د هرات د اسلام قلعه د بندر لاري نوري کورنۍ خپل سیمه ته افغانستان ته ستنې شوې دي. اما یو خبر ده چې په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خواخه بیرته افغانستان ته تللی دي او که په جبري ډول ایستل شوی دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویل دي چې د 2023 کال د جنوري نه تر دسمبر پورې 1,200,000 به اسناد افغانان یوازې ایران او افغانستان ته بیرته لیږل شوی دي. بس دا سو خبرونه چې تاسو واوریدل روسه خبرونه ته ادامه لري او ادامه ورکوم. قدرمن اوریدونکو، د لاس انجلس د خار شاو خاصمو کې اور اوسیدونکو ته خورا زیات مالی زیان رسولی دی. همداشان څو کسه په دې اور کې مړه شوي او ډیر نور زخمی شوي دي. د ځمکنیو او هوایي چارو مسؤلینو او سازمانونو د دې تباه کوونکي اور په وژلو کې فعاله ونډه اخیستې ده، هڅه یې کړې ده. د دې نه علاوه رضاکارانو هم د ډول ډول مرستو په راټولولو کې برخه اخیستې ده، او همداشان اور ځپلو کسانو ته د مرستو په رسولو کې همکاري او کومک کړی دی. د لاس انجلس د شاوخوا سیمو د ټولو دینونو پیروان سره یو لاس او یو موټی شوي دي چې په دغه سخت وخت کې د نورو لاس ونیسي. اوس زمونږ د همکارې برېښنا تحریک راپورټ واورئ، وروسته د ډاکټر زمان ستانیزي صاحب سره غږیږم چې هغه موږ ته ووایي چې دوی په دغه سیمه کې چې کورې سوځېدلې څه لیدلي او څه ګوري او حال یې څنګه دی.
د لاس انجلس دا پارک د سانتانی ته پارک په نوم باندې مشهور دی، خو اوس مهال دا د یو مرستې په مرکز باندې تبدیل شوی دی. دلته هر ورځ په زرګونه رضاکاران راځي چې هغه راټول شوي توکي لکه جامې، خوراک او څښاک هغه کسان ته چې د لاس انجلس په ورونو کې زیانمن شوي دي هغه ته ورسوي.
خواندیز هغه کس دی چې د لاس انجلس د اور لګیدنې څخه وروسته د ډلایي زمرستو له رسولو څخه په کار اخیستلو یې د رضاکارانو دا لړۍ پیل کړه.
ما خپل ملګرو ته وویل چې راځي هغه د اطفای کسان چې د اور په مړ کولو کې ډیر ستړي دي هغه ته خوړه برابر کړو. وروسته له هغه موږ د ټیک ټاک د ټولنیز رسنۍ لارې وکول شول چې نور رضاکاران هم پیدا کړو، او بل اخر زمونږ ته دا شو موږ ته دلته ظاهر کړ.
موږ ټول دلته رضاکاران یو او غواړو چې ټول هغه کسان سره چې په دې اور لګیدنه کې زیانمن شوي دي د اړینو توکو مرستې وکړو.
د لاس انجلس دغه تباه کوونکي ورونه د دې خار د ټولو دینونو پیروانو سره د مرستو په ډګر کې یو موټی کړی دی. دوی ټول په ګډه د انسانیت لمخه له اور ځپلو انسانانو سره خپل کومکونه کوي.
از مسلم
مسلمان په صفات خپل ځان مسول بولم چې دلته راشم او لاړمنو خلکو سره خپل مرسته وکوم، ځکه چې زمون پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا مونږ ته ویلي دي، تاسو هغه وخت یو خو مسلمان نشئ کېدلی چې تاسو یو گاونډي وګوي او تاسو ورسره خپل مرسته ونه کوي. اوس همغه څه بد او سخت حالت راغلی دی، ځکه مونږ مسلمانان بے تفاوت نشو پاتې کېدلی.
We see that people
here من ګورو چې دلته نن خلک نیازمند دي، خلک ستونزو سره مخامخ دي، خلک د ور په زری زپل شوی دي، ځکه موږ دلته یو چې له همدې اړمنو خلکو سره مرسته او له دوی څخه ملاتړ وکړو.
د حالی محمد چې دوه کورونه پالتې دي نه کې هغه دواړه سوځېدلې دي او د ته هیڅ هم نه دی پاتې، هغه دلته راغلي د مرستو ټولولو لپاره.
موږ دلته دوه کورونه درلودل چې یو یې په اور کې ټول ویجاړ شوي دي او بل ته هم زیان رسېدلی دي، خو زه له دغو رضاکارانو څخه ډېره منندویه یم چې دوی موږ ته په همدې سخت حالت کې هر ډول مرستې ته اړتیا لرو دوی له موږ سره مرستې کوي.
که څه هم د لس انجلس ور وس مهال تر کنټرول لاندې راغلی دی، خو د سختو بادونو له امله په نورو سیمو کې د ور د لګیدلو احتمال شته. خو دغه رضاکاران وایي موږ به تر هغې پورې له ورزه پلو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو تر څو خلک له دې اضراري حالت څخه ووزي او عادي حالت ته راستانه شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفورنیا.
خدر من اوریدون که دو وعده سر سم در دکتر صاحب زمان ستانیزی سر غکه کمه. دکتر صاحب محترم په خیر راغلی پروگرام تا ستلی مشی.
سلامونه دوی تاست و ستاس و لیدون که ملمانات.
منه نه تاسی نه. او دستی تاسی لاس انجلس که چیر تای او سیوینی حال سنگه ده؟
ما کور پا اتم در جنوری پا سهار بندی وسو.
خواه.
او زلغ زن په اصطلاح را کرده سم کرده چنو خو په اصطلاح تیخته و
خواه
او اس دلته ده لانگ بیچ بکار که ایم
خواه دا یعنی کرد سازیدون روست ده منطقه تا انتقال شوی
او
خواه او اس تاسی چه کور نلاری نو چیر تا او سی دسی کم زیده چه برابر شویده ده ده غسی کسانو ده پاره بیزایش و خلکو ده پاره
زو خو یعنی معمولا د خپل لور سره د غې کور کې اوسم اما په زمن کې د هغه فیما د موسسې او د ښار د نورو هغوی هم خپل کومکونه چې تر هغه حده چې له لاسه کېږي او موږ ته ځان رارسولی سي ویلی سي د هغو کومکونه هم شته. البته هغه مربوط په دې رسي د چا څومره شیان په کوم شدت په کار دي، یعنې ضرورتونه یې څونه هغه دي مهم دي. زه فضل د خدای ده چې نسبتا په هوسایي و ارامي کې، البته ارامي یوه نسبي خبره ده د دې په خاطر چې کور مې ټول وسو، اما بیا هم فضل د خدای ده زه ارام.
یعنی کورنۍ مو د کورنۍ غړي مو ټول شکر خدي چاته د سیزیان نه دی رسیدلې، صرف کور سوځېدلې دی. ما بیا د هم اورېدلې دي چې تر ډېر په دې خپه یې چې ټوله کتابخانه دې سوځېدلې ده. د کور په فکر کې په هر صورت خو زیاتره په دې خپه یې، درست؟
اوس زیاتره یو خدمه خپل کتابخانه و یو دوه نور دوستان چې د تصادف له مخې په دا تېرو یو دوه درې کلو کې وفات شول، هغوی هم خپل بهترین کتابونه د ما په اختیار کې کېښودل. او په واقعیت کې د ما کتابخانه اصلا درې کتابخانې وې، و همغه ټول لاړه خاورې ریسو.
څومره به و د دې کتابو شمېر به څومره و دسې په یاد دي څو ته به رسېدو؟
شمېر یې خو نن زیات نه و، د دې په خاطر چې ما خپل کتابونه خپله کتابخانه مې په اصطلاح یوه تصفیه مې کړله چې ځینې کتابونه چې فکر مې کاوه هغونه د ما په درد ممکن و نه خوري هغه مې د عمومي کتابخانې ته
ورکړل.
انا ورکړل، بیا د ما کتابخانه کې ځای پیدا شو، دغه په خاطر هغه کتابونه چې ما راوړل د تعداد مهم نه و، منتها هغه د کیفیت له نظره، د موضوعاتو له نظره، دا چې کمیاب کتابونه و له نظره مهم و.
زمان ستانیزی صاحب، اوس خو به تاسې اورئ که نه، تاسې وویلې چې فیما خلکو سره مرستې کوي، د دوی خو به هم خپل شرایط، یعنی خلک به خپل اسناد وړاندې کوي یو څه به ښیي چې بیا په هغه حساب باندې دوی سره کومک وشي. مګر تاسې ته معلومه ده چې دغه خلکو چې کورونه خپل بیمه کړي دي، دوی څه وایي؟ دوی سره څه به کومک کېږي د بیمې په حساب باندې؟
کومک کېږي، منتها هغه مربوط په دې رسي څوک چیرې اوسي. اکثره کورونه چې د ښار منځ کې دي یا نور ځای کې، هغو لپاره بیمه یې اسانه ده. ځینې خلک چې مثلا ما کور چې و، موږ په ځنګلو کې په غرو کې اوسېدلو، او په غرو کې د اور لګېدلو احتمال زیات ده، د هغه په خاطر باندې بیمې کمپنۍ په اسانۍ باندې موږ سره مرسته نه کوي، حتی بیمه نه ورکوي خلکو ته، د دې په خاطر چې د سوځېدلو احتمال یې په مراتب زیات ده. نو د هغه په خاطر یو بله موسسه ده د کالیفورنیا د ایالت له خوا نه چې هغه هم هغه اضافي بیمه هغوی تعهد کوي چې دا نورې بیمې مجبوره کې یا تشویق کې چې خلکو کورونه بې بیمې پرېنږدي.
یعنې یوه لاره شته دی ورته، داسې نه دی چې څوک بیخي په میدان پاتې شي، بلې؟
یو تعداد خلک میدان په دې پات سو چې په تیر دوه درې کلو کې د بیمو کمپنۍ د هغوی کورونه نه بیمه کوله.
ولې؟
د دې په خاطر چې د خطر هغه امکان زیات و. نو ممکن یو اندازه غونه پاتې، اما بیا هم دولتي موسسې دي چې هغو سره په یو شکل نه په یو شکل مرستې کوي. فکر کوم یو نوی قانون هم یو دوه درې کاله مخکې پاس شوی و چې په هغه کې د فدرالي حکومت مرسته دغسې شرایطو کې خلکو ته وغواړي چې هغوی بیمه بیمو کمپنۍ هغوی نه بیمه کړي کورونه.
ډاکټر صاحب زمان سنیزیه، تاسې خو به د ډېرو کلونو رئیس دلته یې، زما یادیږي چې دا په همدې منطقه کې دا دومره کاله اوسېده یا نه، او کور مو په ځنګله کې وو چې تاسې مخکې وویلې. نو خبره دا ده چې تاسې خو په دې باندې پوهېدی چې ځنګله کې چې کوهري بیا بیمه مشکله یا سي مشکلې، مګر بیا هم تاسې شوق کړی و چې باید همدغسې یو ښایسته ځای کې کور ولري، درست؟
د ما پخواک نه کور مې د ښار منځ کې و، هغه سره دغونه مشکل نه و. دا تقریبا لسی ولس کال کېږي چې زه دې منطقې ته راغلی وم. د ما زیاتر هغه اصلي انګیزه د ما خپل د عرفاني موضوع و چې ما غوښتل چې له ښار او له هغه نه بیروبار او د هغه نه لرې سم طبیعت ته نږدې سم، په طبیعت کې ژوند وکړم. د ما همسایګان اکثره بښنې سره لیوان او ګیدړان او زمریان او بچیان د حیواناتو شاوخوا ته همسایګي مې درلوده، کله کله مې ډوډۍ ورکوله.
یعنی دا د طبیعت سره د علاقه و چې آرام ځکه و سی لیکل و کې ولستل و کې. تاسو نه مننه مې زموږ پروګرامو ته هم راځي کور دی ودان. نو دا کتابونه چې اوس وځي د دې ملګرو عکس العمل دي سو چې د دې کتابونه مو وځي د
ملګری د تصادف لمخې هغه وفات سوله. یو د غول ملګرو نه مې زموږ ډېر ښه دوست احمد موسی و چې هغه یو ډېر کله او اسطوره د قصیدې په شکل سره یونانی نه په فارسی شعر ترجمه کړو په دری لیکلی و. بیا لمانو وغوښتل چې کاغذ په انګلیسي باندې په شعر ولیکم. بیا هغه ما په انګلیسي واړوله. بیا هغه خو بس چې ډېر مهربان سړی و، هغه دونه خوښسله چې په خپل وصیت نامه کې دوه شعر لیکلي و. یو هغه د شعر یوه برخه البته څو بیته چې ما په انګلیسي ترجمه کړی، هغه د قبر پر سر ولیکل سي. او بل دا و چې ولې ما ته ویلي خپل اولادو ته ویلي چې اولین څوک سي باید دغه زم چې د دوه کور ته ورسم، او د کتابخانونو ټوله کتابخانه د ما په اختیار کې پکې و. چې طبعا دغه کتابخانه ډېره لوی وه، ما ځینې کتابونه ځینې انتخاب کړل، نو هغه اوس په حق رسیدلی. یو بل امریکایي دوست
او بخیر دا پام دیور کې کم دور نه مخکې
نه نه مخکې
مخکې
تقریبا د دوه درې کالو مخکې قصه. یو بل امریکایي استاد او دوست مې و، هغه هم غوښت شمالي کالیفورنیا ته راسي. ماته تلیفون وکړ چې راسه مال څه چل ده، وای دلته کتابخانه دی غواړي. هلته چې زه ورغلم هغه وویل چې هر کتاب چې د تا خوښېږي د تا په اختیار کې. ما د هغه ما بهترین کتابونه واخیستل، هغه مې هم ځان سره راوړل. هغه ولاړ شمالي کالیفورنیا کې هلته کور جوړ کړ، په مجره چې کور جوړ سو په سبا باندې دغه هم په حق ورسېده. نو په یو حساب باندې د هغو میراث هم ماته پاتې شوی و. او دا کتابونه له فلسفه، حکمت، عرفان، استرشناسی، قدیمی آثار د پخوانی مدنیتو د یونان د مصر ډېر ښه کتابونه و پکې. خو دا چې په مازی سیغه یې وایم فکر کوم هغه په خپله ښه څه.
یا ستانیزه صاحب محترم، زما زړه دی چې فقط یو دوه درې شېبې کې بیرته تاسو ته راشو. که تاسو دغه د خپل لومړني دوست احمد موسی خبره مو چې وکړه، هغه شعر چې مو ترجمه کړی که په یاد مې وي، ساسې په یاد وي، یو څو باندې زمونږ د اوریدونکو ته ولولې، دا خو ډېر ښه شي.
هغه خو داسې و چې په هغه ما په انګلیسي ترجمه کړی و.
ها
او هغوی قدیمی استرونه په دری نظم شعر لیکلی و، بیا هغه دری شعر ما هغه په انګلیسي اړولی و.
ښه صحیح ده، بیرته راځم تاسو ته، یو دوه درې شیبې صبر کوم. بله
سم.
د ولسمشرۍ لوړه، منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا د اوه څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه کره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویی او د ټولو ډیجیټلي شبکو له لارې هیله ده وګورئ.
درانو ریدونکو، منګه د ډاکټر زمان ستانیزی صاحب سره غږیږو چې کور په کالیفورنیا کې په اور کې سوځېدل دی او هغه چې سړیدلی دی هغه موږ ته دا خبرې کوي. اوس زه بیرته غواړم ستانیزی صاحب محترم غواړم په دې پوه شم چې تاسو خو به دیش څلوېښت کاله کېږي دلته یې، پخوا هم داسې اور کله دې مناطقو کې پېښ شوی اور لګېدلی و کله داسې؟ ځکه دې منطقو کې ورونو لګېدلو هغه شته دی، تاریخ شته دی.
و د موږ منطقه کې د لاس انجلس غربي خوا د پالیسیدز نه تر مالبو تر سانتا باربرا پر دلتا اکثره غرونه دي سپاره کې زیات ورونه بلیږي. یا د وولسي فایر په نامه باندې د درې کال مخکې هغه ډېر زور توان ورساوه. دغه ورڅ دا به سره پدې و چې د لوړ او ژور د غرو باعث دي کې دي چې اغه د اطفایې وسایل د موټرونو د شین د التنس ورتللی او بل دا و چې ډېر تون طوفان او باد ورسره و. دوی تقریبا 80 میل اقلا په ساعت کې دغه سرعت خوده. په دې طوفان کې بیا هغه هلیکوپټر او د نورې الوتکې چې باید دغوی اوبه راوړوي له بهر نه چې بهر البته نږدې و، منتهغوی بیا پرواز نه سو کولی. نو دغه په خاطر د دوی لاسونه تړلي او خپله د اطفایي خلک هم چې و د خپله لاس انجلس د ولسوالي یا کاونټي وایو او د نورو اطراف حتی له مکسیکو، کاناډا او لوغو جین هم خلک راغلي و د اطفایي موظفین چې کومکو کې. منتها مشکل دا و چې په دې ژورو کې ډېر هغه خلکو ته یعنې چې هغه وسایل هلته بوزي او بل دا چې دا په غرو کې و، هغلته په ځینو ځایو کې د اوبو فشار کم و چې حتی هغه وسایل هم خپل په اوبو بند کړي وای، بیا هم هغونه فشار باندې د اوبو نه راتللی چې د اوبو فرض کړه د هغې د اور لمبو ته ورسېږي و هغه بل کې.
مننه. نو تاسو ته اوس دا دقیق شمیر معلوم دی چې څومره کسان مړه دي په دې اور کې سوځي؟
تر پرون پورې چې ما واورېدل 25 کسان مړه شوي دي چې په تناسب د مالي خسارې ډېر کم ده. البته کم نه ده، هر انسان ژوند ارزښت لري، هغه باندې نسو کولی چې کم زیات ورته وایي. منتها یعنې د هغو په نسبت باندې له نیکه مرغه چې تاوان غونډې ډېر نه ده رسېدلی، د ژوند د ځان تاوان او د مال نو بې حده زیات.
بله خبره ستانیزه صاحب، کله چې اور ولګېدو خو تاسې معلومدار خبرونه لیدل او تعقیبول مو مخکې د مخکې نه د کور نه وتلي وي که بس دا خلک راغلل ټول خلک یې په زور ایستل؟
دا سوت چې د منطقې نخه کولې هغه منطقه چې په سر زون کې و هغه باید حتما وتلی وای، هغه څوک چې په زیر زون کې و یا نارنجي زون کې و دیغه هغه درلو. د موږ منطقه کې موږ منطقه هیڅ وخت په سر زون نه و بدل سوی، نو منته هغه وخت چې دا ور ولګې د ما کور د غره په سر باندې ولا هغه لوړې نه مالې دل چې لوګای پورته سو، اما ما فکر کاوه چې دا اور به مړ شي. بیا وروسته کتل مڅلېوې درې نه بلې درې ته همداسې پسې راتله راتله. نو موږ تقریبا تر ډېره پورې دا ما خپل فکر کاوه چې د نور خلکو کورونه سوځي، زما خو نه سوځي چې نه سوځي په ټوکه وایم.
اما
یو پلاڅې د غره لوړو ته داورونه راغلل، بیا نو کته چې دا سپرغې تویږي هغه زیات هغه کوو. بیا موږ ته تقریبا د شپې په یوه بجه یولس بجو شاوخوا کې موږ ته وویل چې باید خلک ووځي. بیا زه یو چکر ولاړلم ووتلم، د موږ د کور دا د غره له سره څلور لارې کته تللې دي، دوه بهر ته دوه د هغه درې خواته. بیا زه په هغه باندې ولاړم او څه سیل مې وکړ، دا غرونه مې وکتل، ورونه مې وکتل چې چیرته دی چیرته ځي چیرته راځي. خپل په اصطلاح هغه د ټوکر دی پکې داس برخه مې ولید چې هغه ته سرو ورن لکه دوزخ غوندې وو حال دا چې همدغه منطقې ته زه دې په خاطر هغه لمسې ما په نظر باندې بلا تشبیه جنت وو یعنی زه ډېر مشالم پس جنت او دوزخ په یو درک ټول سره راغلی وو زه بیا پات سلام حتی د سهار تر پنځنیمه بجو پورې بیا پس درن هغه هغه وخت کې زنه پیدم سه څه شي واخلم څه شي نسم وړلای مشکلات زیات وو منته تر هغه اخرین لحظه پورې زالت پات سم تر هغه چې کور مې تقریبا لدری و خانه په سرولم بو
لمبا شو مګر ډاکټر صاحب هغه وخت دې فکرونه کوشه کتابخانه خو یو مهم کتاب ځان سره واخلم یا نه
ما له په غشپال کتابخانه نه سره د مرکه وکړل یار کتاب د میچزر کاوت سره روای خلم هغه بل کتاب ول څه نوز ما څنګه پرېږده فرست مال زبر رحمان بابا دیوان چې مال ډېر په خاصه تللی و هغه مې کاخسته د مولانا مسنوی معنی ول څه ما څنګه اقبال به ول زه دې پرې کړم یا فرست کا عاطف اصفهانی به ول څه ما پرې دې لته نو دغه په خاطر هر کتاب ته چې ما کتل یو مشکل راځي کوم واخلم کوې پرې دم نو دا هم و ام په زمن کې لدیس دمګه منطقه هیڅ وخت د سر زون ته نه ورغلی
bale
ما فکر کوم چې دوی ممکن زون دغه ور مخنیوي وکړي په خصوص یو چپه دی ور چې دمګه د کور د شرق نه راغله هغه یو وخت په تور دود بدل شول ما فکر وکړ چې خې دود دلته ور مرده زید شمال خواته متوجه مثلی خو لوی لمبه راتللی نو بیا په داخلي لازو کې دغه د کټ خو شرق غرب شمال ټول راغله نو زه پر دې راځل باندې لکور وتلم وخت چې لکور وتلم هغه کوڅه سې د موګه د کور کوڅه و هغه کې داس سټریس پرغي وریدل لکه چې لکه د وور باران سي زه د دې باران د وور د باران لمنځه د سپرغي لمنځه په یو سرعت تیرېدلم چې فکر کوم چې که یو شپږ ثانیه نور ما تل سوی وای ممکن تاسو نو بل چا سره نن مرکه کړی
خدای دې نیکی ښه
نو په دې باندې چې وتلم د سپرغي و لمبې چې راغله بخیل وړې د لمبې چې فرض کړ شل یا درس متره بل وړې وي بخی زیات وي لدینه په یو شکل سره خو د ما کار نه و د موټر ټایرونه زر زر تا ویدل یو ځای ته ورسم چې نږدې و چې په یو ونه باندې د موټر ولګي په دې سره ټول لوګای
مګر خوشو چې ډاکټر صاحب په خیر تیر شو ټول ژوند دي او اسوک چمړي دي بس دغه کورنۍ د تسلیت غوړو او دا چا چې خپل مال په کې بایللې دي مال بیا پیدا کیږي تاسو نه ډیره مننه چې په دغه یو حالت کې هم تاسو د امریکا غږ دی خبره ونی ترغلی او معلومات مو ورکړه د کتابونو زایبم ان شاء الله دک شي آینده کې خدای دی وکي نو ستاسو په مخه تاسو نه ډیره مننه په مخه مخه او کور مو ودان چې خبرونه ترغلی السلام علیکم
مننه په مخه
قدر من اوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده اوس ستاسې غک پروګرام پیلېږي د ستاسې خپل پروګرام د خبرونه تر شیخ په نظریات هم دلته وایي او تاسو ټول نه خوښ دي چې د خبرونه اصول مراعت کړئ کور مو ودان د امریکا غ خبرونه ستاسې د پاره دي خو ستاسې نه هم د توقع لرو چې اصول په نظر کې ونیسي
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن ل استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریزم
سیمه او نړۍ په ورستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هاخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو.